په خبر کې د مخام 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلام نه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمو زمو زوات رپورټونه دروړو خبرونه له منور شاو
د خبرونو سرټکی سلور د شمالی وزیرستان سلور قبایلی مشران نن په ډزو وجل شوې دي. مریم نواز وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو له جلسو ویریږي نو ځکه په بندیزونه لګوي او د ایران د اټمي ساينس پو فخریزاده جنازه نن وشوه. د خبرونو تفصیل نن په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو سلور قبایلي مشران وجدي. پولیس چارواکو ځایي خلکو مشال لريو ته ویل چې د میرالي تحصیل په خیاسور سیمه کې وسلوالو له یو بل ګاډي د دې مشرانو په ګاډي ډزې وکړې او په تیښته بریالي شول. د شمالي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال لريو ته ویل چې د پیښې تحقیقات یې پیل کړي دي. په وجل شو مشرانو کې ملک نور رحمان، ملک عمر، ملک مرسدی او ملک رضا شامل دي. تر اوسه چا د بریډ زمواري نه ده منلې. د افغانستان پولي تسیرما د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې پرون مازیګر د سرحدي عسکرو او تجارو ترمنځ د تاوتریخوالي په نتیجه کې دوه ماشومان وجل شوي او نور شپږ جوبل شوي وو. یو ځای چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط نن مشال لريو ته ویل چې نن هم په سرحدي پوله د مظاهره چیانو سرحدي عسکرو ترمنځ تاوتریخوالي روان وو، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره لار خلاصه وه. د چارواکو په وینا دغه تاوتریخوالي پرون وروسته له هغه شروع شو چې یو سوداګر د ګاډي پورزا پاکستان خواته له اړولو منکړل شو. لاغې ورستو خلکو په عسکرو کان وشتل شو روکل چې په نتیجه کې عسکرو ډزې وکړې. په دې حق لمشال ریډیو په کوټه کې د امنیتي ځواکونو له مرکزی دفتر سره اړیکه وکړه خو په خبرو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د نومبر په 16 نیټه د بلوچستان حکومت د سرحدي خار چمن د هغه کسانو په خپلوانو نه او یا لکه روپۍ وویشلې چې د روان کال جولای په 13 په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله د سرحدي عسکرو سره په یون خطه کې وجل شوي یا هم جوبل شوي وو. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشر مریم نواز وایي حکومت یې له ویرې په جلسو بندیزونه لګوي. نوموړې دا څرګندونې د ملتان نننۍ جلسې لپاره د روانېدو وړاندې په رایوند کې وکړې. دا راز د پاکستان جمهوری تحریک پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ملتان کې شریکو ګوندونو ته له سره د غونډې وروسته وویل چې په ټول ملک کې به د ولسي غونډو لړۍ روانه وي. بلکې حکومت وایي د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر د اپوزیشن ګوندونه خپلې جلسې وځنډوي. د ملتان انتظامیه د جلسې مخنیوي لپاره د جلسې ځای ته تلونکي لارې په کنټینرو بند کړي او د جلسې اجازه هم نه ده ورکړي. یا تحریک د نومبر په 28 په پیښور کې هم د حکومت د اجازه نه بغیر جلسه کړې وه. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونه وایي د عمران خان مشرۍ اوسنۍ حکومت په درغلیو راغلي او دوی یې نسکورول غواړي. حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلیو پټولو لپاره سره یو شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د پولیو مخنیوي صوبایي اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلعو پیښور کې به دا کمپاین 2 ورځې او د صوبې په نورو 23 ضلعو کې به 15 ورځې دوام لري. د یادې ادارې د مشر عبدالباسط په وینا په دې کمپاین کې 28,000 ټیمونه برخه اخلي او تر 15 کاله کم عمره 4,500,000 ماشومانو ته به د ګوزان ضد څاڅکي ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر اوسه په مجموعي توګه 1 اتیا ماشومان ګوزان وهلي. په دوی کې دوی یشیه د خیبر پختونخوا دی. په ایران کې د یو مشر اټمي ساينس پو محسن فخریزاده جنازه وشوه. نوموړی په دې وروستیو کې په یو برید کې وجل شوی و. د تهران دفاع وزارت کې نن ترسره شوي دغه اخیری مراسم په سرکاري ټلویزیون وښول شو چې پکې د فخریزاده تابوت له پوځي اعزاز سره راوړل شو. په میدان کې په یوه چوتره کې خودل شو او خلکو په دغه موقع د قرآن پاک تلاوت او نورې دعاګانې کولې. د دفاع وزیر امیر حاتمی په شمول یو شمېر چارواکو په دې مراسمو کې برخه واخیسته چې پکې خلکو د کورونا مخنیوي لپاره ماسکونه ولی وو له یو بل لري ناستو. فخریزاده د نومبر په 28 په یو برید کې وجل شوی وو چې ایران یې تور په اسرائیل پوری کوي، خو اسرائیل په دې اړه له سویلو ډډه کړې. او د فلسطین چارواکو عرب لیگ هله خودلې چې د امریکا نوی حکومت به د خپلواک فلسطین ریاست جوړېدو په لور مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونه د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د عرب لیگ مشر احمد عبدالغیث پرون د مصر په سرخار قاهره کې د لیدو کتو پر مهال کړې دي. د مشرانو په امریکا کې ولس مشریزو انتخابات وروسته د فلسطین او اسرائیل د شخړې په اړه بحث کړی دی. چارواکي وایي چې د اردن باچا عبدالله هم له محمود عباس سره په دې حق لا لیده کاته کړی دی. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مو له منور شاه واوریدل. په روانه خبرونه کې اردن کو پر دې یو یو شمېر نور موضوعاتو استاسو لپاره رپورټونه لرو. نن په میرعلي کې شوي یو هدفي برید کې د خیسور څلور ملکان وژل شوي دي. پرون بیا په چمن کې د ځایي تجارو په خبره د امنیتي سرتیرو په ډزو کې دوه ماشومان وژل شوي دي. هلته وضعیت الله هم خ نه بدل کیږي.
واقعاً موږ ډېر په سخته باندې غمدو دا ډېر سخت ظلم موږ سره وسو زموږ د عوامو سره وسو.
په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي د کورونا وایرس دویمې څپې اندېښمن کړي. دوی وایي چې خلکو له کورونا وایرس د حفاظت لارې چارې عملي نه کړې نو د صوبې په هسپتالونو کې به د ناروغانو شمېر سیوا شي. او پرون په کوټه کې د انګلیس افغان جګړې د یو اتل غازی عبدالله خان اڅکزي په یاد کې غونډه وشوه.
پر دې وطن باندې د دې غاصب قوت خلاف یو مبارزه کول د دې مبارزې مشري غازی عبدالله خان اڅکزي کړی دی.
ولید عالم مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو نن په میرعلي کې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ناسرګند وسلوالو په ډزو د سیمې څلور ملکان وژلي دي. د دې پیښې په اړه په سیمه کې زموږ خبریال عمر دراز وزیر موږ ته نن دا معلومات راکړل.
په شمالي وزیرستان میرعلي کې یو هدفي برید شوی دی چې په هغه کې څلور ملکانان په یو ځای باندې وژل شوي دي. د پولیسو چارواکو په وینا په میرعلي کې چې د تحصیل کم ودانۍ ده د هغې نه لاندې په دې سړک باندې ګاډی روان وو چې دغه څلور ملکانان په کې ناست وو. د پولیسو په وینا په دې کې ملک میر صادق خان، ملک رضا خان، ملک عابد او ملک عمر خان د شمالي وزیرستان میرعلي سب ډویژن خیسور سیمه اوسېدونکي دي. په یو ګاډی کې روان وو چې ناسرګند وسلوال د تورې شیشې ګاډیو د دوی په وینا هغه نه ته ډزې شوې دي او څلور وړه ملکان یې ځای په ځای باندې وژلې دي. وسلوال هم دي د پولیسو په وینا په تېښته کې بریالي شوي دي. څنګه چې وړاندې هم دغلته څومره هم هدفي بریدونه شوي دي نو په هغه کې د برید پس چې کوم دی وسلوال په تېښته کې بریالي شي. پولیس دا وایي چې د پېښې ځای ته دوی ورغلي دي، د لټون عملیات یې پیل کړی دي. دا به هم وایم چې دغه په روان کال کې درې څلوېښتم هدفي برید و. په تېره اونۍ کې هم چې دلته د هدفي برید شو همدغه میرعلي بازار د چوک سره نږدې په هغه کې هم څلور کسان وژل شوي وو. په میرعلي کې هم د دې خلاف په بیا بیا احتجاجونه هم شوي دي، پرلتونه هم شوي دي. په ګرین وزیرستان امن جرګې په نوم جرګه هم وچلېده چې د ټولو دغه غوښتنه کړې وه چې د هدفي بریدونو او د هدفي وژنو مخنیوی دی وشي او دولت او فوج په وار وار چې کوم دی هغه ویلي دي چې دوی د دې مخنیوي لپاره هڅې کوي او کافي حد پورې چې کوم دی امن پر ځای شوی دی.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې له افغانستان سره پر دروازه د ځایي تجارو د پاکستاني سرتیرو ترمنځ په پرونی نښته کې ماشومان دو ماشومان وژل شوي او شپږ نور زخمي شوي دي. تر پیښې وروسته د سیمې امنیتي وضعیت ښه نه بدل کیږي چې له وجې هلته د پولیو ضد کمپین هم تړل شوی دی. ایوب ترین معلومات راکوي.
د افغانستان پل ته چیرمه د ابوالسلام په سرحدي ښار چمن کې تیر مازګر هغه وخت امنیت وضع خرابه سوه کله چې د افغانستان سره پر سرحدي پوله باندې د سرحدي عسکرو او ځایي تجارو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د یو بل په ضد د ډبرو وارونه او ډزې وسوې چې له امله د چارواکو په وینا هغه وخت نه کسان ژوبل سول. څوک چې سمدلاسه د چمن و ځایي روغتون ته رسول شوي وو چیرې چې ډاکټرانو درې زخمیان د پټۍ کولو وروسته بیرته خپلو کورو ته لېږدولي او شپږ یې د نور علاج لپاره د کوټ و سیول هسپتال ته رالېږدولي وو. په هغه کې 12 کلن سلام الله او 14 کلن متی الله اوس خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او 4 نور ټپیان لا اوس هم د کوټ په روغتون کې داخل دي. پر پیښه باندې د چمن وړو تجار له لولو سخت عکس العمل راغلی دی او نن ټوله ورځ د سرحدي عسکرو او د لغړیان ترمنځ نښتې هم روانې وې. په دې ترڅ کې ځینې ځایي تجار وایي
ایوب ترین رپورٹو په جنوبی وزیرستان کې ماشومان ته د پولیو څاڅکو ورکولو 5 ورځنی کمپاین سرلننه پیل شوې ده. چارواکي وایي هڅه به کوي چې یو ماشوم هم له واکسین پاتې نشي. د سیمې پولیسو ویلي د پولیو ډلو د امنیت ساتنې لپاره اقدامات کړي دي. د اشتیاق مسید رپورټ.
سویلی وزیرستان کې د ګوزن رنجنا د ماشومان د ژغورنې د پاره د پولیو ویکسین څاڅکي ورچلو 5 ورځنی مهم شروع کړای شوای دی. د پولیو دا مهم کښې و د سویلی وزیرستان څومره ماشومانو ته د پولیو ویکسین څاڅکي ورچل شي او دا مهم و 100 ورځې جاری وي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمان واسید مشال ریډیو ته وویل
دغه وي په انا باندې د میجا له سره د ویلې چې کچپ اکټیویټیز ورته وي چې دا چپوتې شي دا په سو هغه په مینه درې می او هغه څه کوي دا رېج شو میجا چالوور بوندې اتیا زرا نصو شپږ چې کوم په پنجک کله ناکام ورکی جن کوي دی دغه ته میجا د پولیو دوه کتری ورکوي.
د پولیو ټیمونو ته په سیمه کې د سکیورټي ورکولو حالات برعکس د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي خبره هم واروي
او دا تقریبا ټوټل 603 ټیمونه دي او په سره زموږه 1200 جوانان په ډیوټۍ دي. هر ټیم تر 2 کسان دی، نه علاوه نه هو مختلفو ځایونو باندې راکه بندۍ دي. هغې سره سره موبایل پیټرولنګ هم شروع دی او لا خو فلحال چاته د ریفیوزل شکایت راغلی نه دی.
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله ویایي چې د 2009 کال فوجي عملیات کښې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې مقامي انتظامیه نه ورکوي، ځکه د پولیو مهم بایکاټ کړی و. خو نن د ډیپټي کمشنر انتظامیه چارواکیو سره جرګې نه پس هم دا بایکاټ ختم کړي.
پولیو اولی کمپین شروع دی، بیا میز په دا کښې سینه تیژه ورسره نگزان خیل گیگا خیل درمن خیل کی کړی دا د بدر علاقه دو میز د پولیو بایکاټ اعلان کړی و. په دا نن تاریخ باندې د ډیپټي کمشنر انتظامیه راغلی و میز ته وادي بدر ته، میز د پولیو بایکاټ ختم کړ، میز خپل بچیونه ته پولیو وچاول.
دیوانه اعظم ورسک اوسیدونکی نیک محمد په خپله سیمه کښې د پولیو مهم په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
جنوبي ازبکستان ونه کښې نن هم د پولیو مهم آغاز وشو. څلور کونکه وګرځېدل کښې مینه تقریبا د 2 بجې پردی د دا ګرځېدل بچیون ته پولیو ورکول. د میز ته کړي ټکمونه ګوندي دا د باوتو ته وچلوي چې دا د خپل بچي ته زیاتی ده. که چېرې دا سوس پولیو ویل نه کړه یا دی ډېر په شوق سره ورکوي. نن سبا خني خبرېږي چې پولیو ډېر ښه شی دی، د دغه وجې نه ډېر په شوق سره ښځینه پولیو ورکوي خپل بچیون ته.
د سویلي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمان ماسی دا هم وویل چې په سویلي وزیرستان کښې داسې سیمه نشته دی چې ورته 5 کلونه نه کم وړکی جنکۍ موجود وي او د پولیو ټیم هلته د پولیو ساسکي ورسولی نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو ژغ
په 1:30 بجا،
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو،
د مشال راډیو مجله
په 4 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
پاکستان جمهوری غورځنګ ویلي چې نن به په ملتان کې جلسه کوي. د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز له رسنیو سره په خبرو کې د دې جلسې پر ضد د پاکستان حکومت اقدامات غندلي دي. نوموړي پوښتنه کړې چې حکومت ولې د خپلو یا هم د جماعت اسلامي د غونډو نه کېدو پرېکړه نه کوي. حکومت وایي د کورونا وایرس وبا د مخنیوي په غرض د قومي همکارۍ کمیټې له وړاندې پر جلسو جلسونو بندیز لګولی دی، خو اپوزیشن ګوندونو ویلي حکومت دوی له جلسو نشي منع کولی. د غلام غوث رپورټ اورو.
په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک د نننۍ جلسې لپاره د رایوند نه د روانېدلو پر مهال د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د هغوی د جلسې د مخې نیولو لپاره حکومتي ګامونه ښایي چې حکومت د یرې ترهې ښکار دی. حکومت په خپلو اخیرنو سلګو دی او په دې خبره کې هیڅ شک نشته، او حکومت هم په دې خبره پوه دی. دا چې کوم د یری ماحول دی د دې وجه دا ده چې دوی ته د حکومت رانسکورېدل په نظر راځي. نو په دې وجه زموږ د جلسې نه اول د پولیسو جلسه په نظر راتلله، خو حکومتي چارواکي وایي دوی د اپوزیشن نه په هیڅ یره تره کې نه دي، او په ملتان کې د جلسې د مخې نیولو لپاره چې کوم ګامونه پورته کړي شوي دي نو دا یې د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي لپاره پورته کړي دي. حکومت دریز لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ کمیټې د وړاندې نه د 300 نه د زیاتو کسانو په راجمع کېدلو بندیز لګولی دی. هم په دې وجه په ملتان کې زی په زی د کنټینرو د لارې د جلسې زی ته تلونکي لارې تړلې شوې دي، او د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د کارکنانو په شمول د سیاسي ګوندونو په سلګونو کارکنان د وړاندې نه نیولې شوې دي. هم د کورونا وایرس د خورېدلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې مریم نواز وایي حکومت د جماعتي اسلامي د جلسو او د خپلو سیاسي هلو ځلو مخه ولې نه نیسي. تاسو وګورئ د جماعتي اسلامي لخوا جلسې وشوې، حکومتي غړو هم جلسې او غونډې کړې دي، نو آیا کورونا وایرس دا ګوري چې د حکومت یا د جماعتي اسلامي جلسې ته به نه ورځي؟ او د پی ڈی ایم جلسې ته به ورزی. تاسو د کورونا نه یریږئ بلکې د حکومت د رانسکورېدلو نه تاسو یریږئ. نو آیا ټولې احتیاطي لارښوونې د حزب اختلاف لپاره دي؟ د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان دوڑانینا په ملتان کې موجود دی او په پی ڈی ایم کې شامل د نورو جماعتونو مشران هم ملتان ته د رسیدلو په حال کې دي. حکومت وایي جلسه به نه کیږي، خو د حزب اختلاف مشران وایي په هر صورت به په ملتان کې نن ماښام خپله جلسه ترسره کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د سواد پولیسو د هغو گاډو د نیولو عملیات پیل کړی دي چې د کباړ په شکل سیمه ته وړل شي ول، خو وروسته ترې ځایي مستریانو گاډي جوړ کړی دي. پولیسو دا کاروایی د های کورټ بنچ دی پریکړې پر اساس پیل کړی ده، خو د سواد ځینو اوسیدونکو وایي د حکومتي اقدام به د لکونو خلکو د بیروزګارۍ سبب شي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن وزلې د یو قانون تر سوري لاندې د حکومت پاکستان لخوا د ټکسون نه پاکه سیمه ده، او دغه وجه ده چې په دې سیمه کې نان کسٹم پیټ په لکونو گاڑی ګرځي چې پکې داسي گاڑی هم شته چې د کباړ په غرض په ټوکړو کې سیمه ته راوړې شي ول او بیا ترې مستیانو گاڑی جوړ کړي. په دا اړه د سواد منګورې سلیمان وای چې دا وخت په زرګونو گاڑی په سیمه کې چلیږي او عام خلک پرې مزدوري کوي.
د لپاره په کار دا چې وخت سره دې شي لګ لګام ورکړي نو خپل ګزانه غریبانو چارې یو ځای خرج کړي، چا پټه خرج کړي، چا کوټه خرج کړي، ځان چا ته گاډي اغسته خپل مزدوري پې کوي. نو اوس چې مطلب دا دې ته دغه کې پاش نه دی بسه کوي، شوګي بکې ډاکې بکې پاش سي چل بکې پاش کنه کا مطلب دا چې غلاګاری بکې سب کوي.
ظفر الله خان چې د موټرو جوړولو کاریګر دی زیاتوي چې دې پیسې سره به نه صرف په زرګونو گاډي چلوونکي متاثر شي، ور سره به نور هم د بیروزګاری سره مخشي.
لکه قسم قسم دا گاڑی تاسو په روډ کې ګوري نو پدې کې تقریبا 90% چین دا کټ گاڑی تاسو ملایږي. کوم چې غریب دی دا خپل بچو روزۍ لپاره راوته نو هغه خلک چې دو پازابای نو دې سره یوازې دا ډرور دا غریب طبقه دغه نه ده، دې سره ډینټر شو، رنگسار شو، ویرینګ وال شو، مکینک شو، پیټرول وال دی. لکه اره یو کس په دې باندې دغه پریوزي اثر پریوزي چې نه دا موږ دا گاڑی دا وګړو تاسو په ټیکس ټیکس والے.
بلخوا د های کورټ فیصلې په اړه د سواد بار اسوسییشن په خوانه مشر وکیل اصغر خان وایي چې دغه فیصله د قانون مطابق ده، خو صرف هغه گاڑی پکې شامل دي کوم ته چې کمپنۍ د پیجنګلو لپاره چې اس اس پلیټ لګولې او هغه متاثر کړی شوی.
کوم چې چیسس نمبر امپورټ شوی یا کټ شوی او دوباره ویل شوی، اوس دغه گاڑی کو این سی پی گاڑی دی او کو آلریڈی رجسٹرڈ گاڑی دی، او پدوانو باندې دا اپلیکیبل دا او دغه دلان دی با ردی ججمنٹ دلان دی بیا کاروائی کی. باقی په مارکیټ کې چې کم کٹ گاڑی باندې این سی پی پنو باندې چلے گی چې داغه چې اس نمبر نه چړلې شوی هغه په باڑی باندې کٹ کی یا په فریم باندې کٹ کی، او دلته کې بلا کنډیشن کې عام دخل کو تشویش دادې چې یاره پدې کې چونکی دا ټول کٹ گاڑی پدې کې قطن نه دی شامل.
د سواد پولیس مشر ڈی پی او قاسم علی خان لخوا ټولو پولیسو ته نوټس جاری کړی شوی چې پکې هر قسمه کټ گاڑی دی اونیولې شي. په دا اړه پولیس وایي چې دوی د قانون مطابق کاروایی کوي او نیولې شوی گاڑی به دوباره کباړ کوي. بلخوا عباس سیاسي او مدني ګوندونو د عدالت دغه فیصله په لوی عدالت سپریم کورټ کې چیلنج کولو پخله هم کړی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې راغلي د کورونا وایرس دویم څپې په تیر شو ورځ کې نور څلوېښت کسان وژلي او شاوخوا 2300 ناروغ کړي دي. په مړو کې 314 د خیبر پختونخوا دي. په همدې موده کې شاوخوا 1400 ناروغان بیرته ښه شوي هم دي. د نومبر پر 9 د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ډی د خیبر پختونخوا هسپتالونو ته د کورونا د سختو ناروغانو د درملنې لپاره 25 وینټیلیټرې ورکړې دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
تیریا شواروس کې د 2800 نه سیوا کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي دي او سلویخ کسان یې مړ کړي هم دي. د کرونا وایرس د ناروغو درملنو او د دوی د پام ساتلو لپاره حکومت وایي چې د صوبې زیاتره سرکاري اسپتالونو ته سامانونه او اسانتیاوي ورکړي دي او نوې عمله یې هم اغشتره. خو طبي ماهرین وایي که د اولس لخوا دغه شان بې احتیاطي روانه وي نو د طبي عملې او سامانونو علاوه به په اسپتالونو هم یو غټ بوج راشي. خیبر پختونخوا کې د کرونا رنج لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان مشال لیړو ته وایي باید اولس احتیاط وکړي.
الحمدلله اوسه پورې موږ تقریبا 200 پورې وینټیلیټرز مختلف اسپتالونو کې واغې سره پای پیپ مشین، سی پیپ مشینونه، اکسیجن کنسنټریټر، ای بی جی مشین تام فور کړی دي. الحمدلله دا سچویشن نشته. خو دا بیماری همدغه څه زیاتې ده او خلک احتیاط نه کولو نو دا به زموږ اسپتالونو خامخا بوج ورکړي.
بلخوا د نومبر په 28مه د امریکا د نړیوال مرستندوی ادارې یا یو اس ای آی ڈی لخوا هم د امداد په توګه د خیبر پختونخوا سرکاري اسپتالونو ته 450 وینټیلیټر مشینونه هم ورکړل شوي دي. د خیبر پختونخوا لوی اسپتال لیډ ریډینګ ویان محمد حسین پوینا دغه وینټیلیټر دوی ته ورکړل شوي دي او دوی په کار هم راوستې دي.
یو اس ای آی ڈی د طرف نه وینټیلیټر چې کوم دی موږ ته ډونیټ کړی دی. د وینټیلیټر چې کوم دی یو ډیر اهم رول دی د کرونا مریضانو په علاج کې، ځکه چې کله یو مریض ته د سا تکلیف شي موږ د وینټیلیټر نه بغیر هغه بیا سا چې کوم دی نه مینټین کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د کرونا په اړه معلومات ورکوونکي ویبپاڼه تر مخه د نومبر 1.5 نیټې پورې په ټول پاکستان کې 3,90,000 نه زیات کسان کرونا وایرس اغیزمن کړي دي. د مړو شمیر 8,000 نه اوړېدلې دي او 3,120,000 نه زیات کسان واپس روغ شوي دي. دغه شان خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 8,000 نه سیوا کسان کرونا وایرس اغیزمن کړي دي. 1,350 نه زیات کسان یې وژلې دي او خوشا 1,500,000 واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د کرونا وایرس ته دغه دویمې څپې تر راتلو وروسته د هیواد تعلیمي ادارې له 26 نومبر راهیسې تړل شوې دي. خو زده کوونکو اوس د لوبو میدانونو ته مخه کړې چې نندارې ته عام خلک هم ورځي او نه لوبغاړي او نه هم د هغوی تماشبین له کرونا وایرس د حفاظت لارښوونې عملي کوي. خو زده کوونکي خپه دي چې د زده کړو وخت ضایع کیږي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی د نومبر پر 28مه د سبحان خوړ سرکاری سکول د لوبو میدان ته ورغلی و مونږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
دا د سبحان خوړ مهمندو سرکاری های سکول دی چې د کرونا د چټیانو لوجې خو بند دی، خو میدان د لوبو لپاره کولاو دی. د پاکستان حکومت د نومبر د 26 نیټې نه تعلیمي ادارې بندې کړي دي. ویلي دي چې زده کوونکي یو ځای او یو بل ته نږدې ناست وي نو ممکنه ده د کرونا د ناروغۍ ښکار شي. خو د دغه ادارو نه بهر بیا هم دغه ځوانانو د لوبو میدانونه آباد کړي او غټې غټې غونډې جوړې کړي. نه یوازې لوبه کوونکي بلکې تماشا کوونکي هم په یو شمېر کې د لوبو د میدان په غاړو ناست وي. هم دغه ته یو هلک عزیر رحمت چې په یو لسم ټولګي کې زده کړی کوي کرکټ لوبه کوله.
والله وس وای دغه کرونا مسله وای لکان بیماران نشي او موږ غواړو چې کالج واپس کولاو شي. دا زمونږ لپاره سبق ډیر ضروری دی.
په دې میدان کې نه یوازې کرکټ بلکې فوټبال او والیبال هم کیږي او نږدې او د لرو سیمو ځوانان ورځي او په دې میدان کې ټورنامنټونه او یا سیالۍ جوړوي. دلته به د ماسپخین نه وروسته لوبه کېدله. خو کله نه چې د کرونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندې شوي د سحر نه تر ماښامه دلته لوبې روانې شوي. شعیب خان په دغه لوبو کوونکو کې شامل دی او دنه مې وپوښتل چې د کرونا نه د ځان ساتلو لپاره د صحت د ماهرینو رخوا پرهیز درته معلوم دی؟ نو ده وویل چې هاو. نو بیا مې ورنه وپوښتل چې دغه پرهیز ولې نه کوي؟
نو والله چې دلته موږ باندې بندیش نشته رول ته بندیش چې مراد سکولونه ته بند کړی دي. نو دا غې نو داسې پریس کې چې ماسک استعمال وکړي، شل منټه پس په لاسونه په صابون باندې انځي او دوړو نه ځان ساتي.
نو ته خو دلته ماسک هم نه دی اچولې، لاس هم نه انځي او دیو بل نه ځان هم نه ساتي.
سر جی د وخت کې موږ یې نه راغلي نو بس تندیش را باندې نه کړی. کنه
کدل د پولیس والا را لپاره نه کوي؟
نو بیا به نه کو خامخا باندې کو چې غیر شنو بیا غیر سره بندیش بیا موږ یې نه راځو.
اشفاق احمد بیا په دغه لوبه کوونکو کې په عمر داسې مشر دی او د هم لکه د نورو ماسک نو اچولې، هم هغه یو بال یا غونډسکا یې په لاسونو کې نیوله چې نورو به په هم لوبه کوله او د لوبه په دوران وې د نورو سره لاس او غاړه هم ملاوهله. نو پوښتنه مې ترې وکړه چې د اس او پیز خیال والے نہ ساتھی
یہ پچل سو کے کرونا نہیں لے گی اسکولوں کے کرونا لے گی بھائی شو اپ میدانوں کے اوزار دمر دنیا راغلی گزار والی بال کی کرکٹ کی گی او خ ہجوم جام لے خوب بس کرونا دا وجہ من سبق تر ڈیر دغا نقصان میں لڑ کو لگا او زمون چ کم لگا دا کلاسونا پری گلی را ختم
یاد دی چې دا کرونا د دوی می چپی لوجی تعلیمی اداری د شپږم نومبر نه یواری بیا بند شوی دی او ویل شوی چې دا اداری به روان کال د جنوري د یولسم نیټه پوری بند وي لدین وړاندې هم په 14 مارچ د اداری بند شوی او د ستمبر په 15 کولاو شوی وي شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 3:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاورو
نن په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو سلور قبایلي مشران وجه دي پولیس چارواکو ځای خلکو مشال لري تو ویل چې د میرالي تحصیل په خیاسور سیمه کې وسلوالو له یو بل گاډي د دې مشرانو په گاډي ډزې وکړي او په تیښته کې بریالي شول تر اوسه چا د دې برید ذمہواري نه ده منلې د بلوچستان په چمن خار کې تاجران تور پورې کوي چې په مازیګر د افغانستان پولیس ته سیرمه د پاکستانی عسکرو په ډزو کې دوه ماشومان وژل شوي او نور شپږ کسان جوړ شوي یو ځای چارواکي بیا د نوم نه ښودلو په شرط مشال لري تو ویل چې یو سوداګر افغانستان د گاڑی پرزی راړولو نه منی کولو پترس کې تاجرانو په اسکارو گاڼی وشتل شروع کړل وسکارو یې په جواب کې هوایی ډزې کړې خو د پاکستان امنیتي ځواکونو لا هم په دې اړه په رسمي توګه سندې ویلې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشر مریم نواز وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو د جلسو نه بیریدلې نو ځکه په بندیزونه لګوي خو دوی به بیا هم خپل د ملتان نننۍ جلسه خامخا کوي د پاکستان جمهوری تحریک اتحاد نن په ملتان کې و بجا جلسه کې دونکو لا هم نه در شروع شوی بلکې حکومت وایي د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر دی اپوزیشن ګوندونه خپل جلسې وځندوي په ایران کې د یو مشر ایټمی ساينس پوه محسن فخری زاده جنازه ورکو نو موړی په دې ورستوي کې په یو برید کې وجل شوی و چې تهران یې تور په اسرائیل پورې کوي د تهران دفاع وزارت کې نن ترسره شوی دغه اخیری مراسم په سرکاري ټلویزیون وښول شو بلخوا اسرائیل د دې برید په اړه د سویلو نه ډډه کړې ده
لن خبرونه مو لمنور شاه اوریدل اوس هم په ایران کې چې کوم ساينس پو وجل شوی دی په دغه موضوع یو رپورت په داسې حال کې چې ایران د خپل دغه اټومي ساينس پو په وجنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړي هغه یو د دې برید مسولیت لمنلو انکار کړی دی اسرائیل د استخباراتو وزیر ویلی په دې اړه تبصره نه کوي شاید هیواد استخباراتو یې په دې پیښه کې لاس درلود کنه خو زیاته کړې ده چې د محسن فخری زاده د وجل کېدو له کبله به وخکتوی نکړي بلخو د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو مشر ویلي چې د دې پیښې سره د احساساتي چلن نکړي پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له سالم احمد سالی اور
د ایران د یو مخکش اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند ویل تهران د ډیپلوماټیک هڅې د فخری زاده د قتل نه قرباني کوي د جرمنی خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علی ربیعی په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی موږ باید په دې لومه کې راګیر نسو د ایران پیژندل سوی اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کیلومړی ټپی سو وروسته یې سا ورکړه که څه هم ځینو ایرانی چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی خو اسرائیل د فخریزاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخری زاده په حمله کې څوک لاس لري د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې دخیل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي خو زیات یې کړه چې د فخری زاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم تویه نه کړي کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخری زاده د قتل غندل لریاکاری پرته بل څه نه وو اروپایی ټولنې د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخریزاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یکشنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل:
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشرپالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو، هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربی پرون یک شنبه وویل: له 2015 څخه تر 2015 میلادي کاله پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حملې سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماتیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبه په ورځ په خپل وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخریزادهګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای هم د شنبه په ورځ د فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د غچ اخیستو غوښتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایټ کې د په اصطلاح د دې جنایت د تعقیب او د مسؤولو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤول محمد اسماعیل کوثری ویلي: له دې پیښې سره دې احساساتي چلند نه کیږي، خو دا پیښه به هیڅکله هیره نه سي.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې په زور د جنکو د مذهب بدلولو او د غوی د ودولو پیښو په اړه د نوو شمیرو خبرونکو ادارې ویلي موندنې ښیي چې ډیری داسې پیښې په پنجاب کې کیږي. د ادارې تر مخه په دې کې د قرباني شو اکثره جنکو عمرونه له 14 کالو کم وي چې په قانوني توګه ماشومان بدل کېدای شي. د ټولنیز عدالت مرکز یا سنټر فار سوشل جسټس نومې د ادارې حکومت ته وړاندیز کړی چې د دې مسلې د حل لپاره داسې سخت قانون جوړ کړي چې پولیس ترې سرغړونه ونه کړی شي او مذهبي اقلیتونه خوندیتوب احساس کړي. چارواکي وایي پر یوې قانوني مسودې کار کوي، خو د کورونا وایرس وبا یې چارې ځنډنې کړي دي. د بشیر ګواخ رپورټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 112 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوي او ودونه ورسره شوي دي. د نومبر 28 په خپاره شوي دې رپورټ کې زیاته شوي چې په دوی کې 88 هندوي، 22 عیسایاني، 1 سکه او 1 کیلاشي جنۍ ده. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د نومبر 9 مشال ریډیو ته وویل چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو تر ټولو ډېرې پیښې له پنجاب راپور شوې دي. پنجاب کې شوی ځینې خلک وایي چې جنکۍ په محبت کې په خپله خوښه مذهب بدلوي او واده کوي، خو دا بې بنیاده دلیل دی ځکه چې اکثره جنکیو د داسې کسانو سره واده کړی چې یا یې عمرونه بیخي ډیر دي او یا هم بل واده لري. بله خبره دا ده چې جنکۍ چې په کومه ورځ وتښتول شي په هماغه ورځ مذهب بدل او نکاح وشي، بیا کورنۍ سره ملاقات نه پرېښودل کېږي که خپله خوښه داسې وي. بله مهمه خبره د دوی د عمر ده. د 40% جنکیو عمرونه تر 14 کلنۍ کم وي. دا فیصدي به تر دې هم ډېره وي ځکه چې د جبري واده او مسلمانو شوو 34% جنکیو عمرونه نه دي ښودل شوي. د اگست په میاشت کې په فیصل آباد کې د مایرا اشرف په نامه و عیسایي نجلۍ له خپلې خسرګنۍ د خپل مور پلار کور ته وتښتېده. تر دې سمدستي وروسته د هغې کورنۍ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړي په 14 کلنۍ کې تښتول شوې وه او اسلام ته تر جبري اړولو وروسته ورسره واده شوی و. د مایرې مسلمانې خسرګنۍ د هغې د ترلاسه کولو لپاره په عدالت کې مقدمه کړې چې لا هم روانه ده. په همدغه میاشت کې د سند له ګوټکي ضلع څخه د سمرن کمار تښتېدو هم د رسنیو پام ځان ته واړاوه. د نوموړي ورور سنی کمار د نومبر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې خور د تښتېدو کیسه وکړه. ویل کې هغه په خپله خوښه تللې، نو ولې میړه د خپل پلار کور ته نه پرېږدي؟
درې میاشتې مخکې زموږ یو خپلوان مړ شوی و. زه هلته تللی وم چې کور ته راغلم، خور مې نه وه. پولیسو ته ورغلم خو پولیسو راسره مرسته ونه کړه. له تاڼې یې راوویستم. بیا راته یو ځایي ملا فون وکړ چې ستا خور دلته ده او غواړي مسلمانه شي. پولیس هم له دوی سره ملګري ول. زموږ فریاد ته چا غوږ ونه نیو. دا درې میاشتې کېږي چې له سمرن احوال نه لرو، پر هغې به فشار وي، ګواښونه به ورته کوي.
سند صوبائی اسمبلی په 2018 کال کې د یو بل په منظورولو سره د دې مسلې د حلولو کوشش وکړ، خو اسلام پالو ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړې چې د فشار له امله گورنر دغه بل لاسلیک نه کړ او په دې توګه له قانون جوړېدو پاتې شو. د 2019 کال په نومبر کې یو بل ورته بل صوبائی اسمبلی ته وړاندې شو، خو هغه اکثریت رایه ترلاسه نه کړې او ناکامه شو. اوس د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان په پارلمان کې یوه کمیټه جوړه شوې ده. په دې کمیټه کې د حکمران تحریک انصاف غړي لالچند د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم یې خبر کړی او هغه کوښښ کوي چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو مسله ختمه شي.
د وزیر اعظم عمران خان دا کوشش دی چې په څه طریقې سره دا زیاتې بند کړل شي. دا هغه په لارښوونه په پارلیمان کې یوه کمیټه هم جوړه شوې ده. زموږ په دې کمیټه کې مسلمانان هم دي او د مذهبي اقلیتونو استازي هم، د مختلفو ګوندونو خلک دي. موږ د بشري حقوقو ادارو سره هم ملاقاتونه کړي. په خپل منځ کې مو یوه بله کمیټه جوړه کړې چې په یوې قانوني مسودې کار کوي. دا کمیټه به انشاءالله زر یو قانون جوړ کړي.
هر کال د بیلابیلو هیوادونو د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبرېدونکي راپور ښیي چې د تیر په څیر په 2000 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی. په راپور کې راغلي چې د حکومت لخوا په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې شوي او د حل لپاره یې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
د بشرګواخ رپورټو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم زیب مسید وایي حکومت د لیکلې یو کتاب له دوکانونو ټول کړی دی چې په خبرې دا کار د پاکستان په عین کې د بیان د ازادۍ د حق اخکاره سرغړونه ده. د خیبر پښتونخوا چارواکو د نومبر پر 26 د مسید کتاب په قبضه کې اغستې. دوی دریز لري چې د کتاب خپرونکي اداره له حکومت سره راجستر نه ده. عالم زیب مسید ویلي د حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي. د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
دا عالم زیب مسید د کتاب نوم دی میں ملزم نہیں مدعی ہوں. دا کتاب ز ملزم نہ مدعی ام تر سر لکھلان دی پښتو ته هم اوس تازه ژباړل شوی دی. د کتاب پر لومړی پانه د خبرېدو نیټه د 6 اکتوبر میاشتې کې شوې ده چې کتاب کور پرنټینګ پرس چاپ کړی دی. عالم زیب مسعود پر 115 پانو مشتمل دی کتاب کې په کراچی کې د ځان د نیونی د زندان د ورځو شپو د لادرکه کسانو د ورکیدو د پایل او لاملونو پر اولسی خلکو د تشدد د مزکنی ماینونو پر ضد د خپلو حلو ځلو پر امنیتي پوستو له خلکو سره چلند او د پښتون ژغورنې غورځنګ د جوړېدو پر لاملونو لیکل کړي دي. عالم زیب مسعود د پښتون ژغورنې غورځنګ له بنسټګرو دی او د 2019 کال د جنوري پر 1 نیټه په کراچی کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړی تلین په غونډه کې تر وینا وروسته پولیسو نیولې وو. پر هغه وروسته د ترګری قانون لاندې د فوج پر ضد د وینا کولو او د خلکو راپارولو تور ولګول شو. ترګری ضد عدالت د هغه ضمانت رد کړ، خو د شاوخوا 9 تر بند وروسته د پاکستان سپریم کورټ د خوشي کولو ضمانت منظور کړی. د نوموړي کتاب په پېښور کې د کتاب کور په نوم د کتابونو دکان کې د خرڅلاو لپاره پروت و، خو د دکان خاوند یار اکبر شینواری د اتوار پر ورځ مشالېډو ته وویل چې د نومبر پر 26 د پېښور ټاون 3 اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن دکان ته ورغلی او ورڅخه د عالم زیب مسعود کتابونه یوړل.
دکان ته راغلو اس سی ویل دغه کتاب بند دا تاسو خرڅوي، ما ورته تاسو سره کوم نوټیفیکیشن یا څه تاسو رښتیا چې مونږ ګورو چې دا کتاب بند کړی چا دې څنګه بند شوی دی؟ خو هغه وینا ما سره هیڅ نشته، خو دا کتاب مې په خسته طریقې سره راټول کړ، دکان یې سیل کړ، بیا راتوي تاسو آفس ته بیا راشي. نو مونږ سهار بیا آفس ته ورغلو، آفس کې دوی نه وو. مونږ ورته 3-4 غنټې انتظار وکړو، بیا ما خپل لیګل ایڈوایزر فرهاد ویکیټ صاحب سره رابطه وکړه او هغوی بیا ورته کال وکړ. دو درې زلمام ورته ټلیفون وکړو، خو دوی به ټلیفون نه اټینډ کوو. سهار بیا ما ورته ټلیفون وکړو، دوی راتوي خپل دکان کولاو کې خلاصې کې.
پدیاړه مشال ریډیو د نومبر په 9 نیټه له اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن سره تماس ونیولې او هغه دا ومنله چې د دیش او 40 پښمیر کې کتابونه په قبضه کې اخیستې دي.
بک چې کم کنفیسکیټ شوی دی دغه اته دغه چې کم دی پبلیشر رجسٹر نه دی هغه بیس باندې دا شوی هم ته چې کم نوټیفیکیشن راغلی چې کم بک کم رجسٹر نه دی پبلیشر رجسٹر نه یا ټول کنفیسکیټ کړي نو دی بک شاپس کې چې څومره وو الموست وی و 30-40 پورې وو
نو اوس دی کتاب کې مسله څه و یعنی دا وجه څه و
دا خو ډون نه شي ماته څه دغه نشته نو زه سټ ډایرکشن دی هغه باندې مونږ
د دکان د تړلو په اړه تنزیل الرحمن ول چې دوی هغه دکانونه تړي چې د کرونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي لارښوونو عمل نه کوي د دې په وینا کتاب کورې همزه کوي تړلې چې پر لارښوونو عمل نه وکړي او د دې په ایدا د دکان خاوند او هلته کسانو ماسکونه نه تړلې خو یار اکبر شنواری بیا ایدا کوي چې دوی ماسکونه تړلې ول او پر دکان یې لیکلې دي چې هیڅوک دې بغیر ماسکه دکان ته نه ورننوځي د کتاب لیکوال عالم زیب مسعود د نومبر په 9 نیټه مشال ایډیټول چې د حکومت لخوا د دې کتاب په قبضه کې د اخیستو خبر لړزولې او خفه کړی دی
زدا وایم چې لکه عین خو د لیکلو یا د ایکسپریشن د ویلو د خپل اواز د رسولو خو حق ورکوي موږ خو څه ټوپک نه لرو موږ خو څه تشدد نه کوو د چا سره موږ د چا حق نه وایو موږ خو خالي هغه خبره کوو چې مقصد هغه رښتونی خبره ده او بیا ما دا هم ورته ویلو چې ګور چې تاسو ما کتاب کوم لیکلی دی تر څو ته د هر شي ثبوت لرم یو تاسو شی نشته دا چې هغه ثبوت نه لرم زدا وایم چې دوی ته عدالت ته لاړ شي ما دا بالکل چیلنج کی چې ګوره دا خبره زموږ پر ریاست خلاف کړې ده دغه څه ثبوت لري چې زه ثبوت ورته مخامخ کړم
علمزیب مسعود زیاته کړی چې په کتاب کې د ظلم هغه داستانونه نه دي لیکلي چې د په وینا په قبایلی سیمو کې د ترګری عزت پر مهال له خلکو سره سوي دي ځکه چې د په خبره د هغو ثبوت ورسره نسته او یوازې هغه خبرې لیکلي چې په اړه یې دی ثبوتونه لري د ول چې د کتاب په بازار کې د نه خرڅلاو حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
پښتون نېشنل نت ورک نومي سازمان پرون په کوټه پرېس کلب کې د انګلیس افغان جګړې د یو تل غازی عبدالله خان څخه په یاد کې غونډه وکړه د غونډې بنوارو د پښتون وطن د ازادۍ لپاره د غازی مړانه وستایله وی ویل چې ژوندۍ کامونه خپل اتلان نه هیروي ایوب ترین معلومات راکوي
جنگونه دی گټلی هر ځای کې په مړانا غازی عبدالله خان غازی عبدالله خان تا پیرانګانو ته ماتي ورکې په
میدان دی پښتون نېشنل نت ورک تر سوري لاندې د انګريز افغان جنگ د هیرو غازی عبدالله خان سرځي په یاد کې په کوټه پریس کلب کې یو سیمینار وسو د سیمینار تنظیم کوونکی نظر محمد بړی سره ته وویل چې غازی عبدالله خان سرځي د انګريز خلاف چې کوم جنگ په کال 1990 کې کړی وو هغه قرباني په افغانان او پښتانه همیشه یاد ساتي
د غازی عبدالله خان دوره دا پخپل ثابتوي چې پر دې وطن باندې چې کوم غاصب قوت راغله د غاصب قوت خلاف یو مبارزه کول د دې مبارزې مشري غازی عبدالله خان ناتک ذکر کړه زکه موږ د هغه دوره بیانولو د دې شخصیت سره تړلې ده چې د دې شخصیت په مشري کې دا کار شوی
وینه کوم کو دا هم ویل چې پښتون افغان وطن لپاره د مشرانو قربانیان نه هیرېدونکي دي په کار دي چې موږ د خپل مشرانو پر تګلارې باندې خپل سباون وټاکو په دې ترڅ کې ډاکټر ناشنا زیاته کړه چې د نوې صدې جنگ د ساينس او ټیکنالوژي د لارې په داسې انداز کې وکړو ټیکټ او انسانیت ته ورسیږي
خبره د افغان د کور پر راغلی په دې دوران کې چې کوم یو والی افغانان ښکار کړی دی و دنیا ته یو مثال پریښی دی
پر دې محل د اومن نېشنل ګوند مرکزی جوائنټ سیکرټری رشید خان ناصر د غازی عبدالله خان سګزی او قربانیانو ته د عقیدت پر ځای نوړاندې کا او ویل
دا خلک وایي دا سیاسي جماعتو څه کړی دا د امور قربانی په نکټ چې د پازاده ژبه باندې کایږي پازاده خبر باندې خپل وینا کوي خپل د حق خبره کوي بنیادی تضاد په دې عمل کې دا دی چې بلوڅ هم دا وایي چې زه خپل خاور خپل اختیار غواړم پرونکه غازی عبدالله خان د انګریز سره په جنگ وو دا مشتلو چې زه خپل
و سیمینار ته زیاتره وینا کوونکو دا هم وویل چې د پښتون افغان په تاریخ کې د جرګو لوی اهمیت و ځکه چې په خوا به د غټ غټو ستونزو د هوارولو لپاره پښتون بلوڅ وطن کې لوی لوی جرګې کېدې او نن هم د دغه ډول ستونزو د هوارولو لپاره و دغه ډول جرګو ته اړتیا لیدل کېږي
ایوب ترین رپورټو پیښور های کورټ روانه میاش په خپل فیصله کې ویلي چې پوځي عدالتونو سزا کړو هغه مجرمانو ته چې ناروغ دي او درملنه یې د زندان دننه نشي کېدی د علاج اسانتیا برابروي
دا وخت یوازې د مردان په جیل کې پوځي عدالتونو سزا کړي 1500 قیدیان ساتل شوي دي. فرخنده اسد نور معلومات راکوي.
د پېښور های کورټ د نوومبر په 26مه په خپل یو فیصله کې ویلي چې په پوځي عدالتونو کې سزا شوي ټول قیدیان به د خپل خپلوانو سره ملاوېدای شي او دا چې د دوی د علاج ټول ضرورتونه به د نورو قیدیانو غوندې پوره کولی شي. د پېښور های کورټ موقتی چیف جسټس قیصر رشید خان او د جج محمد ناصر محفوظ په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ په خپل فیصله کې چارواکو ته امر وکړ چې د دغو بندیانو علاج په جیل کې دننه نشي کېدای نو دوی د بهر روغتونونو ته د علاج لپاره یوړل شي. د پوځي عدالتونو له لارې د ځینو سزا شو قیدیانو وکیل شبیر حسین گیګیانی د نومبر په 13مه مشال راډیو ته وویل داسې یو قیدی په روان کال کې د علاج د نشتوالي له وجې په جیل کې دننه مړ شو. شبیر گیګیانی دا هم وایي په خیبر پختونخوا کې د پوځي عدالتونو له لارې د سزا شوو قیدیانو شمیره له 1500 څخه زیاته ده او دا ټول د مردان په مرکزی جیل کې دي. دین اوړاندې روان کال د جولای په میاشت کې د پېښور های کورټ پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوو 106 نوي قیدیانو د بری کولو حکم کړی وو، خو وروسته هم د 13 جولای په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ له پوځي عدالتونو څخه د سزا شوو دغه 106 نوي کسانو پر ضمانتونو د خوشي کولو خلاف پریکړه وکړه او په دې لړ کې د پېښور های کورټ فیصله ناقصه وبلله. بلخوا د نومبر په 26مه د عدالت اوریدنې پر وخت هغو قیدیانو یو لیست هم وړاندې کړ شو چې دا وخت داسې ناروغۍ لري چې په جیل کې علاج ممکنه نه دی او شمیره یې د 500 نه زیاته ښودل شوې ده. په دغه وخت اډیشنل اډوکیټ جنرال سید سکندر علی شاه عدالت ته وویل چې ځینو ناروغه قیدیانو ته علاج پیل کړی دی. د نومبر په 26مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سید سکندر علی شاه وویل د پوځي عدالتونو له لارې سزا شوو قیدیانو سره د خپل خپلوانو د ملاقاتونو او د دوی د درملنې ټول انتظامات یې کړی دي. په پاکستان کې پوځي عدالتونه په 2014 کال کې لاغي وروسته جوړ کړل شول چې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی وو. په هغه برید کې نږدې 109 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې د یاد سکول زده کوونکي وو. د دغه حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر ځینې ولسی وګړي او فعالان د ډیپټي کمشنرانو پر کلی کچهري نومې ناستونی وکړي کوي وایي چې د ولس لپاره تر اوسه هیڅ ګټه نه ده کړې. دوی په خبره هیله لرله چې په خیبر پښتونخوا تر ورګړي دروسته به د قبایلو ستونزې حل شي، خو داسې ونه شوه. د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر بیا وایي کلی کچهریانې له ولس سره د رابطو د هغوی د ستونزو د هواري یوه مؤثره لار ده. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د لنډی کوتل یو مشر جعفر خان مشال ریډیو ته وایي په دې تیر یو کال کې دوی د خیبر ډیپټي کمشنر سره یو شمېر کلی کچهریو کې ګډون کړی، خو تر اوسه یې څه نتیجې نه دي ورکړي.
یو پچاس پورې کلی کچرۍ مو کړې یو وینچ یو خبره نه نه عملي شوې بالکل داسې تش وو هغه باندې ده بجلی مسله ده اوبو مسله ده صفایي مسله ده کومې نالۍ چې بندې مرمت کېده غواړي جوړېده غواړي دغو مسله سولر لایټ او عام سکولو او دغه لبس ویزه ټوکه چکر ووی سلام وچې دوه تصویرونه واخلي بیرته واپس راشي نو هسپتال ته مونږ یو ګاینې هغه کې ډېر زیات ضرورت دی چې مونږ ته لیډي ډاکټرانې کښېنئ باقاعده الټراساؤنډ سیسټم ډېر زیات کمزور ہے نادره کې خو بې انتہائی زیات مسلی دا پتہ نه لګی چې مونږ چاله ورشو ډیپټی کمشنر ډیر زیات منډي او ترډي وای خو چې کین ورته غم به وسه یی چې مونږ سره څه نشته دا نو
د خیبر زلی یو سیاسي فعال صدیق پردی وای د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې تو نه پس دوی هلمنو چې محرومای به ختم شي او حقونه به ورکړل شي خو تر اوسه دا څه څو نشول چې دوی ترې مطمئن شي
چې کومې وعده شوې وي هغه وعده بالکل یوام نه پوره شوې هغه زوړ سیستم خو یو تسلسل روان خو کنه اوس نوی سیستم کې مونږ ته سره پته نه لګیږي چې مونږ د پر پلانینګ څه دی مونږ د پر سکیمونه څنګه کیږي په ګراوند باندې خو مونږ داسې یو شای نه وینو چې هغه د انضمام نه مخکې په دا علاقه کې نه و انضمام نه بعد شوي انضمام صحیح چې کوم فائدې وي کوم ثمرات او اوسه پورې عام عوام ته نه ملاو شي
د سیمې یو فعال منظور علي پردی وایي په نوي نظام کې د اختیاراتو تعین لا نشتا
چکم کلی کچری شنو بالکل اس کس موازم کی نہیں ہونے کی عمل عملی ہو کارشی ہم زمان نہ بعد منتدن دا پتہ لگی سے اسی سر اختیارات دی کو پولیس سر دی قبول چا سر دی بجلی 48 گھنٹے کی یو گھنٹے ہی بلکہ یو گھنٹے میں او بخو بل دمر مشکل دے تو سوچو میں سکڑا زک چ بجلی چھنی بیزی کی نو التب وب سراشی بالکل یو ترقی کارم نہ شو
د خیبر ڈپٹی کمشنر محمود اسلم وائی منگ فوز لو کی کلی کا شہری د حکومت پام باندې تر سره کو او د ستونزو د هواري لپاره ډیره موثره لار ده
کلی کچهری مطلب دا وی چې حکومت سرکاري نوکرانو پترو د سرکار خبرې عوام ته ورسوي او د عوام چې څه شکایت وي سمسلې وي حکومت ته ورسوي ترقیاتی کارونو اعلانونه د موږ په دې کې نه کوو هغه د وزیر اعلی صاحب او د هغه کابینه اختیار دی چې دوی بجلی چرته کوي یا سکولونه چرته جوړوي خو موږ په دې کې د خلکو فریاد خلکو جسا شکایتونه وی یا تجاویز یا هغه حکومت ته ضرور رسو چرته استادان نوی نو په موکه باندې هدایت او کچدا استادان د سکول کی ډیوټي کوي چاډو میسایل سم مسلاوی سو کوی چې زره ایسی سره ملاوي دي نشم ډی سی سره نشم ملاوي دا وړي خبره موږ په موکه باندې خلکو دا ډیر موثر طریقه ده خلکو سره رابطه ساتلو
په 2013 کې فاټا د 25 مېنی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو ځلی نظام پکې عملی کړل شو عدالتونه او پولیسو نظام وروغځول شو صوبایي حکومت وای په مرحله ور توګه هغه ټولي ولسی ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې د ولس د ښېګڼې لپاره کار کوي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
دا خبرونی دا پائشی بیدی وردن کو دا خبرونو لنڈیز لمنور شاورو
نن په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو سلور قبایلي مشران وجلي پولیس چارواکو ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د میر علي تحصیل په خیاسور سیمه کې وسلوالو له یو بل ګاډي د دې مشرانو په ګاډي ډزې وکړې په تیښته کې بریالي شول تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې د بلوچستان په چمن خار کې تاجران تور پوری کوي چې پرون مازیګر یې د افغانستان پولې ته سیرمه د پاکستانی عسکرو په ډزو کې دوه ماشومان وژل شوي او نور شپږ کسان ژوبل شوي دي یو ځایي چارواکي بیا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې یو سوداګر له افغانستانه د ګاډي پرزې راړولو نه منې کولو په ترڅ کې تاجرانو په عسکرو کاڼي ویشتل شروع کړل او عسکرو هوایي ډزې وکړې خو د پاکستان امنیتي ځواکونو لا هم په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو د جلسو نه ویرېدلې نو ځکه پرې بندیزونه لګوي دا په داسې حال کې دا چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت د اجازت نه بغیر نن په ملتان کې جلسه کوي بلخو حکومت وایي د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر د اپوزیشن ګوندونه خپلې جلسې وځنډوي په خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد کمپاین شروع شو. د پولیو مخنیوي صوبایي اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلع او په خور کې به دا کمپاین اووه ورځې او د صوبې په نورو دوه دیرشو ضلعو کې به پنځه ورځې دوام لري چې په کې به د پنځو کلونو نه کم عمر څلور شپېته لکو ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. او په ایران کې د یو مشر اټمي ساینس پوه محسن فخریزاده جنازه وشوه. نوموړی تهران په مضافاتو کې د نومبر په اووه ویشتمه په یو برید کې وجل شوی و چې تهران یې تور په اسرائیلو پورې کوي، خو اسرائیلو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونې واورئ. زه هارون بچا، منور شاه او زموږ تخنیکي همکار اسحاق امیری د مشال رادیو د سټوډیو اوس تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.